امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د خبرونو لنډیز د لغمان ولایت چارواکي وایي د بم پیوې چاودنه کې لک تر لږه لس ملکیان ژوبل شوي دي. په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچرډ ویلسن د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن سره ملاقات کړی دی. په بوکینا فاسو کې د جمهور رئیس له استعفا نه وروسته د پوځ مشر قدرت نیولی دی. السلام علیکم. روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. د نن سهار په دې خپرونه کې به لومړی د افغانستان او نړۍ په باره کې رپورټونه واورئ، بیا به د امریکا د غږ سرمقاله در واورو. خو اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته.
د لغمان د ویلایت چارواکي وایي چې د بم په یوه چاودنه کې لس عام خلک زخمي شوي دي. د دغه ولایت د والي ویان سرحدي ځواک خبریالانو ته وویل چې مقناطیسی بم په یو بایسکل پورې تړل شوی و او د ښار په هغه سیمه کې چول شوی دی چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې زیاته وه. چاودنه په محلي وخت د سهار د 10 بجو په شاوخوا کې سوې ده. تر اوسه هیچا څه نه دي ویلي چې د حمله چا کړې ده.
په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچرډ ویلسن د جمعیت علما اسلام د ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن سره څو ورځې وروسته له هغې ملاقات وکړ چې په کوټه کې په هغه باندې یو وژونکی برید شوی و او خپله خواخوږي یې ورسره شریکه کړله. دا ملاقات نه پرون د جمعې په ورځ وشو. په هغه بیانیه کې چې د جمعیت علما اسلام د ګوند ویان د جان محمد اڅکزي له خوا خپره شوې د امریکا سفیر وویلی چې دا کار یو ترهګریز نه برید و او دی غندي. د امریکا سفیر وویلی چې دی د ارامۍ احساس کوي چې مولانا فضل الرحمن ته په دغه ناوړه پیښه کې ځان ور ونه رسېده. په ځواب کې مولانا فضل الرحمن ویلي چې د تل په سیاست کې سخت دریزي او د جلاوالۍ هڅې رد کړې دي. هغه زیاته کړه چې دی په دې نه پوهیږي چې ولې دی په نښه شوی و او څوک د دې څخه استفاده کول غواړي. مولانا فضل الرحمن د امریکا د سفیر څخه مننه وکړه چې خواخوږي یې ورسره څرګنده کړله او د ده د صحت پوښتنه یې وکړله.
د بورکینا فاسو لوی درسیس جنرال هانور تراوري د هغه هیواد د اوږدې مودې د جمهور رئیس بلیزي کمپور د استعفا کولو څخه وروسته قدرت ترلاسه کړی دی. جنرال تراوري پرون د جمعې په ورځ په پلازمینه کواګادوګو کې یوه خبری کانفرنس ته وویل چې دی د دولت د مشر په توګه مسؤلیت په غاړه اخلي. هغه وویل چې د ده حکومت به سمدستي د سیاست مدارانو سره په دې نظر خبرې وکړي چې د اساسي قانون عادي نظم بیا اعاده سي. دغه جنرال اول د پنجشنبې په ورځ هغه وخت قدرت ترلاسه کړ چې د یوه انتقالي حکومت لپاره یې خپل پلانونه اعلان کړل او د سپېدو داغ څخه تر لمر لوېدو پورې یې په ګرځېدو راګرځېدو باندې بندیز ولګاوه. هغه دا کار وروسته له هغه وکړ چې خلکو د جمهور رئیس ښاغلي کمپور په خلاف سختې مظاهرې وکړې. ښاغلي کمپور پرون د خپل استعفا اعلان وکړ او په یوه بیانیه کې وغوښتل چې یو انتقالي حکومت جوړ سي او په 3 میاشتو کې د انتخاباتو کې. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون یوې نطاق وویل چې عمومي منشي په بورکینا فاسو کې حالات په ډېر دقت څاري او د آرامۍ، صبر او مذاکراتو غوښتونکی دی.
د امریکا د کالیفورنیا د ایالتونو چارواکو ویلي دي چې د فضايي سیاحینو یو راکټ پرون د جمعې په ورځ د ازمایښتي پرواز نه په وخت چاودلی. یو پیلوټ پکې وژل شوی او بل سخت زخمی شوی دی. چارواکو وویلې چې زخمی شوی پیلوټ د تجارتي فضايي بیړۍ نه چې ویرجن ګالکټ نومیږي نه مخکې له دې نه چې دغه راکټ وچاودېده راوتلی و. دا پیښه د لاس انجلس په شمال کې شوې ده. د ویرجن ګالکټ مؤسس برتانوي میلیاردر ریچارډ برینسن نو ویل چې دوی به د مربوطو چارواکو سره کار وکړي چې د دې پیښې علت معلوم کړي. برینسن انا په ټویټر کې وویلې چې دا سمدستي کلیفورنیا ته روانېږي. دغه شرکت په نظر کې لري چې په دغه فضايي بیړۍ کې چې فضايي بیړۍ دوه نومېږي د خارجي فضا تر سرحد یعنی د ځمکې نه لوړ تر 100 کیلومترو پورې د خلکو لپاره سفرونه ترتیب کړي او په دې سفرونو کې به سفر کوونکي فقط 2 دقیقې د ځمکې د جاذبې نه بهر پاتې کېدای شي او بیرته به ځمکې ته راستان کیږي. څه د پاسه 1500 کسانو مخکې له دې سفر دپاره پیسې ساتلې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
نور خبرونه: د امریکا په شمال ختیځ کې د میندې ایالت یو قاضي هغه حتمی قرنطین رد کړی دی چې د دغه ایالت د چارواکو لخوا پیشنهاد شوی و چې په هغې نرسې باندې تطبیق سي چې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا د ناروغانو د علاج کولو څخه وروسته بیرته امریکا ته راستانه سوې ده. قاضي پرون د جمعې په ورځ وویل چې هیکاکس د ایبولا د ناروغۍ نښې نشانې نه لري او آزاده ده، هر چیرې چې غواړي تللی سي، مګر که د هغې په روغتیایي حالت کې بدلون راځي نو سمدستي باید د روغتیا چارواکو ته خبر ورکړي. هیکاکس د پنجشنبې په ورځ د ایالتي چارواکو هغه امر ونه مانه چې د هغې د قرنطین کولو په اړه یې کړی و او د خپل یوه دوست سره د بایسکل سفر وکړ. هغې دغه ورځ په دې اونۍ کې د یوه خبري کنفرانس څخه وروسته د یوه خبریال سره د لاس روغبړ هم وکړ.
د فلسطین او اسرائیلو امنیتي قواو پرون د جمعې په ورځ لږ وروسته له هغې په لویدیځه غاړه کې شخړې او جګړې وکړلې چې اسرائیلو د جمعې د لمانځه دپاره په بیت المقدس کې د الاقصی مسجد پرانیست. فلسطینیانو هبرون او فلندیا ته نږدې د تلاشۍ په پوسته کې د جمعې د لمانځنه وروسته احتجاجي مظاهره وکړه او غوښتنې کولې چې یوه ورځ به خپل قهر او غوسه څرګندوي او د اسرائیلو عسکرو او اوښکې بهونکي ګاز او ګڼکوونکو بمونه او د بمونه پر استعمال کړ. د تلفاتو په اړه سمدستي څه نه دي ویل شوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به بله میاشت د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف سره په داسې حال کې وګوري چې د ایران د ظریف پروګرام په اړه د یوې موافقې کولو وروستی مهلت را رسېدونکی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې کیری به د نومبر په 9 او 10 په عمان کې د دغه ایرانی ډیپلومات سره وګوري. د اروپایي اتحاد د بهرنۍ پالیسي مشر کاترین ایشتن به هم په دې خبرو کې برخه لري. ایران او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دائمي غړو ملکونو او جرمني ته د نومبر 23 نیټه وروستۍ مهلت ټاکل شوی دی چې د ایران زروي جنجالونه حل کړي. دغه هیوادونه د ایران څخه غواړي چې د یورانیمو د غني کولو چارې بندې کړي چې ایران د زروي بم د جوړولو قابلیت ته ونه رسیږي. په بدل کې به ملګري ملتونه په ایران باندې اقتصادي بندیزونه ایسته کړي. په دې اړه د وروستۍ موافقې دپاره د پرمختګ ډېر کم امکانات موجود دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د معلوماتو له قراره د نړۍ د شاوخوا څخه تقریبا 15,000 جنګیالي د خپلو کورونو څخه وتلي او د هغو توندلارو ډلو سره یو ځای سوي دي چې په عراق او سوریه کې جنګیږي او دا هم ویل سوي دي چې دا شمیر به شاید تر دې هم زیات وي. د امنیت شورا په رپورټ کې ویل سوي دي چې خارجي جنګیالي د اسلامي دولت له ډلې او نورو توندلارو ډلو سره په بې ساري توګه یو ځای کیږي. هغوی زیاتره د منځني ختیځ، لویدیځ اروپا او شمالي افریقا دي او ځینې آسیایان او کم شمیر امریکایان هم پکې شامل دي. رپورټ خبرداری ورکوي چې که د خارجي جنګیالیو دغه توندلاري همداسې دوام وکړي نو کله چې هغوی خپلو هیوادونو یا درېیمو هیوادونو ته بیرته راستنیږي د دغو توندلارو د حملو او تشدد ګواښونه به په شدت سره مخ په زیاتېدو سي. ملګري ملتونه وایي چې د توندلارو جنګیالیو شمیر اوس تر هغو ټولو جنګیالیو 200 چنده زیات دی چې په تیرو 10 کالو کې موجود وو او نور هم پسې زیاتېږي. د څه د پاسه اتیا هیوادونو اتبایا اوسیدونکي د دوغو توندلارو ډلو سره ملګري سوي دي. او د جرمني، فرانسې او یوکران مشرانو د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین څخه غوښتي دي چې د هغو انتخاباتو نتیجې دې ونه مني چې د یکشنبې په ورځ یې په ختیځ یوکران کې د روسیې طرفدار بیلتون غوښتونکي کوي. خبرونه ختم شو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
اوس به رپورټونه راواخلو. ولسمشر اشرف غني په چین کې په وسلوالو طالبانو باندې غږ وکړ چې د بین الافغاني تفاهم له لارې دې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. اکرام شینواری په دې باره کې له کابل نه دا رپورټ رالیږلی دی.
جمهور رئیس اشرف غني په چین کې د اسیا د زړه د هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو څلورم کانفرنس ته په وینا کې له طالبانو وغوښتل چې بین الافغاني خبرو کې دې ګډون وکړي. د افغانستان د جمهور رئیس د مطبوعاتو دفتر لخوا په یو بیان کې ویل شوي چې جمهور رئیس اشرف غني د چین په پایتخت کې د اسیا د زړه د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته په خپله وینا کې له نړیوال ټولنې نه هم وغوښتل چې په افغانستان کې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې له بهیر نه ملاتړ وکړي. د ارګ نه په دغه خپور شوي بیان کې جمهور رئیس اشرف غني د افغان حکومت مخالف وسلوالو ته د سیاسي مخالفانو خطاب کړی. په ځانګړي ډول له طالبانو غوښتي چې په بین الافغاني خبرو کې د ګډون وکړي. د ارګ نه خپور شوی بیان وایي چې جمهور رئیس غني په افغانستان او سیمه کې د سولې، هوساینې او ثبات په برخو کې د چین د هڅو ستاینه هم کړې ده. د افغانستان د جمهور رئیس د مطبوعاتو دفتر دغه بیان له مخې نن د جمعې په ورځ د چین په پایتخت بیجینګ کې د اسیا د زړه د هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو څلورم کانفرنس جوړ شو. ښاغلی غني ویل موږ متحد یو چې په راتلونکي لسیزه کې افغانستان د یو تلپاتې بدلون په توګه د سیمې په څلور لارې بدل کړو. ډاکټر غني په خپله دغه وینا کې په افغانستان کې د پراخو اصلاحاتو په باب خپله ژمنه بیا تکرار کړه. د ارګ نه دا بیان وایي چې د چین صدر اعظم د اسیا د زړه هیوادو د بهرنی چارو د وزیرانو دی غونډه په خپل وینا کې ویل چې هیواد به افغانستان سره خپل دوستۍ ته دوام ورکړي او په بیلابیلو برخو کې ژورو دوه‌اړخیزو همکاریو ته متحد دی. صدر اعظم لی کینانګ ویل چې چین د افغانستان د سولې له بهیر نه ملاتړ کوي او په دغه برخه کې یو جوړونکی رول ترسره کولو ته هم چمتو دی. چین صدر اعظم ویل زه هیله لرم چې دا کانفرنس په د افغانستان د نوي حکومت نه د سیمې د هیوادو نړیوال ټولنې د یو قوي ملاتړ په برخه کې یو څرګند پیغام ولري. د افغانستان د جمهور رئیس په دغه بیان کې ویل شوی چې د کانفرنس ګډون نوالو په پاکستان کې د اسیا د زړه د هیوادو د پنځم کانفرنس د جوړیدو پریکړه هم کړې ده. د اسیا د زړه د هیوادو د کانفرنس چې د استنبول د پروسی په نوم هم یادیږي لومړی غونډه په 2011 کال کې د ترکیې په استنبول ښار کې جوړه شوه. بیا بل غونډه په 2002 کال کې په کابل کې وشوه. دغه کانفرنس دریمه غونډه په 2013 کال کې د قزاقستان په الماتی ښار کې جوړه شوې وه. په دغه کانفرنس کې شپږ هیوادونه غړیتوب لري او د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون یو شمېر هیوادونه پکې د افغانستان د ملاتړ په توګه برخه اخلي. قسم افغان حکومت د اسیا د زړه د هیوادو کانفرنس لړۍ د افغانستان د لپاره دغه هیواد ګاونډیانو سره د اړیکو په پراخېدو او د هیوادو ترمنځ د ستونزو د معلومولو په برخه کې یو مهم ابتکار ګڼي او هیله لري چې دغه کانفرنسونو دوام به افغانستان سره د سولې او ثبات په برخه کې مرسته وکړي. خو د چارو یو شمېر افغان کارپوهان د دغه کانفرنس چیرو درې غونډو ته په کتنې دا ګڼي چې تر اوسه دغه کانفرنسونو نه افغانستان ته ډېره ګټه نه رسېدلې. د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز رئیس عبدالغفور لیوال امریکا غږ سره په خبرو کې ویل چې ډېر افغانان د دغه کانفرنس د پیل نه خوشاله نه دي.
له دې نه د افغانستان او د پاکستان د دواړو په وضعیت کې د بدلون له امله په دې کې کوم تغییر ولیدل شي هغه ده او که نه ما ته دا د آسیا د زړه د هیوادونو کنفرانس ډېر عملي او ډېر د حل لارې د موندلو د وړتیا خاوند کنفرانس نه شته.
د افغانستان او پاکستان د چارو یو بل کارپو احمد سیدی په دې باور دی چې په کانفرنس کې دنه د کانفرنس د غړو هیوادو ترمنځ هم ډېر کلک اختلافات شته چې دې کار هم دغه کانفرنس موثریت زیانمن کړی دی. سیدی ویل د اسیا د زړه د هیوادو بهیر کې نتیجې ولري یو ښه کار دی. حکومت ستونزې چې د برخوالو هیوادو ترمنځ شته، یعنی د غوی نړیوال دوستان بیل دي، د غوی نړیوال سیاستونه سره بیل دي. سیدی ویل چې د افغانستان نه د دې کلتر پیدا نړیوال ځواکونو وتل او دغه ځواکونو د وټو په باب اندېښنې هم د پاکستان او هم هندستان ترمنځ ستونزې، د امریکا او ایران ترمنځ ستونزې او همداشان د افغانستان او پاکستان ترمنځ ستونزې د دغه کانفرنس د بریالیتوب مخه نیسي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
درنو اوریدونکو اوس به دا رپورټ راول کړو. په داسې حال کې چې د جمعې په ورځ په ختیځ بیت المقدس کې د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ ډېر زیات تشنج روان و او د اسرائیلو پولیسو او عسکرو ډېر سخت امنیتي تدابیر نیولي وو. فلسطینیانو په مسجد الاقصی کې د جمعې لمونځ ادا کړ. له بیت المقدس نه خبریال رابرټ برګر یو رپورټ رالیږلی دی چې سلیمان شاه به درته غټ ټکي واوروي.
کله چې پرون د جمعې په ورځ فلسطینیان په ختیځ بیت المقدس کې په مسجد الاقصی کې د جمعې د لمانځه لپاره ودرېدل، نو تقریبا 3000 اسرائیلي پولیسو او عسکرو د ښار په شاوخوا کې امنیت ساته. اسرائیلی چارواکو د پنځشنبه په ورځ ټولې هغه لارې وتړلې چې د مسجد الاقصی او مسجد صخره په لورې ځي او د مسجد دروازې هم تړلې وي. مسجد الاقصی د اسلام دریم سپېڅلې جماعت دی، خو يهودان هم یو برخه د خپل مقدس ځای په توګه پیژني او همدا وجه ده چې له ډېرې مودې نه د یهودو او فلسطینیانو ترمنځ د دغه سپېڅلې ځای په سر شخړه او لانجه دوام لري. د اسرائیلو پولیسو یو فلسطینی ځوان د پنځشنبه په ورځ په ختیځ بیت المقدس کې د عربانو په ناحیه کې په خپل کور کې وویشت او ویواژه، چې په ځواب کې فلسطینیانو د مظاهرو غږ وکړ. اسرائیلو دا فلسطینی ځوان د یو خلاصي یهودي رابای یا کاهن په زخمی کولو تورن کړو چې د هیکل سلیمانی د تاریخي ودانې د بیا جوړولو او يهودو ته په مسجد الاقصی او مسجد صخره کې د مسلمانانو ترڅنګ د عبادت کولو په خاطر مبارزه کوي. اسرائیل وایي چې د لپاره چې يهوديان او فلسطینیان نخته ونکړي، هغه فلسطینیان چې مرونه له 50 کلونو نه کمو اجازه ورنکړه چې جمعې د لمانځه د ادا کولو لپاره مسجد الاقصی ته ننوځي. د ابو ابراهیم په نوم یو فلسطینی ځوان چې د اسرائیلو پولیسو جمعه ته له داخلي دون منه کړو، امریکا غږ ته په عبرانی ژبه وویل:
کول کوخوت از مدلیکین ته متصب لمر ګیم ته متصب
هر څومره چې اسرائیل زیات پولیس او عسكر ګماري او ظلم کوي په بیت المقدس کې به امنیت نور هم خراب شي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د خپل حکومت لپاره کلنه دفاع وکړه او ویل:
אנחנו עומדים בפני גל הסתה של גורמים אסלאמיים
רדיקליים. موږ په بیت المقدس کې نښتې او مظاهرې نشو زغملی او ټول پړه د تونلو اسلام پالو فلسطینانو او محمود عباس په غاړه ده، ځکه چې هغه خپل خلک د اسرائیلو په ضد راپاري. د جمعې پوره د لمانځنه وروسته د اسرائیلي پولیسو او فلسطینیانو ترمنځ په تیت او پرک ډول نښتې روانې وي، خو په بیت المقدس کې د ډېر سخت باران او ځای په ځای د عسکرو او پولیسو د موجودیت له امله د مظاهرو لمنه د ښار نورو برخو ته پراخه نه شوه. په عین وخت کې د متحده ایالاتو خارجه وزیر له دواړو خو نو غوښتل چې له صبر نه دې کار واخلي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وای د بوکو حرام افراطیانو د نایجیریا سرحدي ښارګوټونه د کامرون په شمال کې په حمله پیل کړی دی. د دغه ادارې نطاق ویلیام سپینډر وای د کامرون ملکیان د دغه پر لپسو حمله په علت د دهشتګرۍ په فضا کې ژوند کوي. دی وای د راپورټونو په قول یا غن په کامرون کې د ننه په ملکانو باندې حمله کوي. سپینډر انوای:
Nigerian refugees who fled previous attacks by the insurgents in northeastern Nigeria are asking to be moved away from the border area as quickly as possible.
نایجیریایي مهاجر چې د یاغیانو له پخوانۍ و حملو نه د نایجیریا شمال ختیځ ته تښتېدلی دی، نه غواړي چې څومره زر ممکن و هغومره زر دی له سرحدي سیمو نه او نورو سیمو ته ولېږدول شي. هغه مهاجر چې په دې وروستیو وختو کې دغه کمپ ته رسېدلی دی، نو وایي کیمرون ته ورتګ بې ساره مشکل شوی دی او له خطر نه ډک دی، ځکه چې یاغیانو د نایجیریا په شمال ختیځ کې په یو شمېر سرحدي ښارګوټو او کلو باندې قبضه کړې ده. نوی ورغلی مهاجر د مرستو رسولو کارکونکو ته وای دوی یاغیانو د جنگ په وخت کې مجبور کړ چې خپل ځایونه پرېږدي. دوی وای دغو افراطیانو د دوی ډېر خپل خپلوان ووژل. سپینډر وای ډېر مهاجر ډارول شوي دي. د څرګنده کړه چې برسیره پر دې ډېرې کورنۍ د لارې په اوږدو کې سره بیل شوي دي، ښځې او ماشومان په ډېر بد حالت کې دي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو اداره کوشش کوي چې د میناوا په کم کې چې د سرحد تقریبا په 120 کیلومتره کې نه پروت دغه مهاجر ځای په ځای کړي. دغه اداره وای د دې کم مهاجر په تیرو دوو میاشتو کې درې برابره شوي دي او تقریبا شمیر یې 14,300 تنو ته رسیدلی دی. سپینډر امریکا غږ ته وویلې انا په دغه کم کې حالات ډیر خراب شوي دي ځکه چې ګڼ شمیر مهاجر ورته را روان دي. دی وایي د مرستو د رسولو کارکوونکي خپله وسه کوي چې د دغه کم په وضع ښه کړي. دی زیاتوي
There are not enough latrines, for instance, at the moment, despite the fact that we have built new latrines. There's only one latrine for every 99 refugees.
په کم کې پوره بیت الخلاګان نشته. حقیقت دا دی چې موږ په اوس وخت کې په 99 مهاجرو یوه بیت الخلا جوړه کړې ده. په تیر وخت کې د کولورا پیښې هم ثبت شوې وې، مګر موږ په دې څو هفتو کې په کم کې د کولورا نښې نښانې نه دي لیدلې. په دې سیمه کې د کولورا په باره کې غټه اندېښنه موجوده ده، ځکه حفظ الصحه زموږ لپاره په لومړي سر کې راځي. د دغه ادارې نطاق سپینډر د مهاجرو له قوله وایي دننه په نایجیریا کې حالات ډیر خراب دي. دی وایي دوی د ځنګلونو او سیندونو نه تیریږي چې کمرون ته ځانونه ورسوي او له خطرونو نه ځانونه بچ کړي. د خوراکي موادو د پروګرام اداره د مهاجرو سره هر میاشت خواړو په برخه کې مرسته کوي او د کمپ شاوخوا په ټو کې مهاجر هم کرکیله کوي او له هغې نه هم کم غذایی له 3% نه 2.3% ته راټیټه شوې ده. درنو اوریدونکو، دا راپور چې تاسو واورېدلې ساش لاین له ژنیو نه رالېږلی دی.
څو لنډ او مهم خبرونه. د لغمان د ویلایت چارواکي وایي چې د بم په چاودنه کې لس عام خلک زخمي شوي دي. په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچارډ اولسن د جمعیت علمای اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن سره څو ورځې وروسته له هغه ملاقات وکړ چې په کوټه کې په هغه باندې یو وژونکی برید وسو او خپله خواخوږي یې ورسره څرګنده کړې ده. دا ملاقات پرون د جمعې په ورځ سوی دی. د بورکینا فاسو لوی رئیس جنرال هانور تراوري د هغه هیواد د اوږدې مودې د جمهور رئیس پیلیزی کمپور د استعفا کولو څخه وروسته قدرت ترلاسه کړی دی او د امریکا د کالیفورنیا د ایالت چارواکو ویلي چې د فضایي سیاحینو یو راکټ پرون د جمعې په ورځ د ازمویشتي پرواز په وخت چاودلی، یو پیلوټ پکې وژل شوی او بل سخت زخمي شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، اوس به دا راپور راواخلو. په چین کې چارواکي کوشش کوي چې د ایبولا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د حکومت د هلو ځلو سپیناوی انه وکړي. د امریکا غږ خبریال ویلیام ایډي دا راپور ته را لګلی دی چې د چاشقله رحم زوی به دته غټ ټکي واوروي.
د چین د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ ویلي وه هغه مسافرین چې د لویدیځ افریقا نه چین ته ځي او د ایبولا د ویروس نښې نښانې پکې ونه لیدل شي، پرته له دې چې کوم محدودیت پرې وضع شي، هغوی ته به د سفر کولو اجازه ورکړ شي. خو په چین کې مطبوعاتو او یو شمیر نور حکومتي ادارو بیا د حکومت پالیسي په بل ډول خلکو ته ورپېژندلې ده. د چین د روغتیا د چارو مامورینو د څرګندونو او هغو مرکو له مخې چې امریکا غږ د خلکو سره کړی دی، داسې ویل شوي چې د لویدیځې افریقا د درې و هغو هیوادونو مسافرین چې د ایبولا ناروغي پکې په زیاته اندازه خپره شوې ده، باید چې د درې اونۍ لپاره ځانونه قرنطین کړي. خو دا چې د قرنطین به څه ډول وي، په دې اړه پوره معلومات نشته او د روغتیا د چارو چارواکي هم په دې باره کې معلومات نه ورکوي. د چین په مطبوعاتو کې هم په دې اړه پوره معلومات نه دي ورکړ شوي او نه هم د هغې ادارو لخوا څه ویل شوي دي چې آیا د لویدیځې افریقا نه د روغتیایي چارو راغلي مامورین قرنطین شوي دي او کنه. داسې ویل کېږي چې د ګوانګډونګ ایالت په مرکز ګوانګژو کې خاروال ټولو هغو کسانو ته موبایل ټلیفونونه ورکړي دي چې د لویدیځې افریقا د درې ایبولا ځپلو هیوادونو نه دغه ایالت ته ورغلي دي. په مطبوعاتو کې ویل شوي دي چې دا کسان باید لږ تر لږه تر 21 ورځو پورې د ځانونو سره دا ټلیفونونه وساتي. د چین د بهرنی چارو په وزارت کې د افریقایي چارو د څانګې مشر لین سونګ چان نن د جمعې په ورځ وویل چې د لویدیځ افریقا ټول هغو مسافرینو ته هرکلی وایي چې د ایبولا په ناروغۍ اخته نه وي. درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په درسته نړۍ کې د بشري حقوقو د څارونکو حکومتونو او افرادو د بین المللي مبارزې سره سره د ایران رژیم هغه ځوانه ښځه اعدام کړله چې دا کوي د هغه سړی په چاقو وهلی و چې کوشش یې کوو جنسي تیری ورباندې وکړي. شپږویشت کلنه ریحانه جباري د اکتوبر په 15مه د تهران په زندان کې په دار وځړول شوه. په ریحانه باندې د مرګ سزا له دې کبله خېژول شوې وه چې په 2000 کال کې د ایران د استخباراتو د وزارت پخوانی مامور مرتضی عبدالعلی سربندي وژلی و. میرمن جباري وویل ښاغلی سربندي هغه وخت په چاقو ووهه کله چې کوشش کوو جنسي تیری ورباندې وکړي. ګومان کېږي چې د سربندي کورنۍ د ریحانه په خلاف د اعدام د سزا نه لاس وانخسته چې دا د ایران په قانون کې یوه احتمالي لاره ده. د عفی بین المللي موسې د میرمن جباري د اعدامولو نه د مخه په یوه لیکل شوې وینا کې وویلې د دغې قضیه په باره کې تحقیقات او د میرمن جباري محاکمه ناقصه وه. چارواکو په مهمو شواهدو باندې سترګې پټې کړې او په میاشتو میاشتو یې تورنې ښځې ته اجازه ورنکړه چې مدافع وکیل ته لار ولري. په ایران کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو راپورتر احمد شاهد ویلي ګمان کېږي چې له هغې نه اعتراف په فشار سره اخیستل شوی دی. برسیره پر نورو ملکونو امریکا، کاناډا، برتانیا او آلمان د ریحانه جباري اعدام وغند. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نتاقي جین ساکي په یوه لیکل شوي وینا کې څرګنده کړه چې د عادلانه محاکمې او د هغو شرایطو په باره کې جدي اندېښنې وي چې د دغې قضیه په باره کې موجود و، چې په دې کې هغه رپورټونه شامل دي چې وایي دغه اعتراف ورنه په زور اخیستل شوی دی. ساکي وویل د دغې قضیه په باره کې د ایران د بشري حقوقو د مبارزینو او د نړیوالو د اعتراضونو سره سره خو بیا هم د ایران چارواکو ریحانه جباري اعدام کړه. موږ د هغو کسانو سره په ګډه چې له ایران نه غواړي چې د عادلانه محاکمې د احترام ضمانت وکړي خپل آواز پورته کوو چې د ایران د خپلو قوانینو او د بین المللي مسؤلیتونو له لارې د ایران خلکو لپاره دا زمینه برابره شوې ده.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ د امریکا غږ د انګریزي څانګې وېبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
اندرانو اوریدونکو، د افغانستان د ځینو مهمو ښارونو د هوا حالت د سانتیګراد په حساب په لاندې ډول د کابل د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه یې 4 ده. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه یې 12 ده. کندهار د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه یې 12 ده. هرات د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه یې 12 ده. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه یې 12 ده. درنو اوریدونکو، زمونږ لومړۍ نیم ساعت خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. دا د بلنه درکوو دغه خپرونې ته چې څو شېبې وروسته به خپره شي. تاسې د بلې نیم ساعت خپرونې پورې په خدای سپارو.